द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګرانو کتونکو اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. نن د ګل ورځ 2018 کال د اگست 8 نیټه ده. په اسلام آباد کې وخت شوی دی د شپې لس، په کابل کې دی نهه نیمې، او په واشنگټن ډی سی کې د غرمې یوه بجه ده. د ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه رحمان بنره
هرکلی وایو. په دې خبری خبرونه کې به نن هم تاسو ته په یو شمېر مهمه موضوعاتو تفصیل وړاندې کوو، خو لاول مهمه موضوعات
افغانستان کې د تیر ورځې ځانمرګي حملو وروسته نن د ملګرو ملتونو دفتر یوناما ویلي دي چې د بیګناه خلکو د وژنو تحقیقات شروع کړي دي، په کوم کې چې دولت اسلامي او طالبانو ډله ککړ ویل کیږي.
او نن د پاکستان د فوز مشر جنرال قمر باجوا په مشرۍ کې د کور کمانډرانو غونډه شوې ده. په دې غونډه کې په سیمه ایز امنیت او د افغانستان په حواله سره خبرې شوې، خو څېړنکاران وایي چې تر څو د افغانستان اندېښنې لرې کړې شوې نه وي، په سیمه کې امن راتلل ګران ده.
درته به وړاندې کوو یو شمېر نور رپورټونه هم. خو په بلوچستان کې تیر کال د اگست 8 نیټه باندې درې اویا وکیلان په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی. هم د دې خلاف یو کال وروسته یو ځل بیا د بلوچستان بار اسوسیشن وکیلانو د درې ورځې هړتال او تور ورځې نمانځلو اعلان کړی دی.
د دې نه علاوه یو شمېر نور موضوعات هم په خبرونه کې لرو. موږ سره اوسئ.
د ډیو ریډیو دا خبری خبرونه تاسو په فیسبوک وی او ای ډیو باندې هم نیخ پنی غوړیدل شئ. زموږ ویب سټ ته www.divareadio.com، زموږ ټوئیټر باندې هم تاسو ملګری جوړیدل شئ، زموږ فالوور جوړیدل شئ، دا غي پته دا وی او ای ډیو. قدرمن لیدونکو او اوریدونکو، دا خبری خبرونه کې یو شمېر مهم رپورټونه دي، خو تر ټولو د مخه دا هغه رپورټ ذکر کوو په کوم کې چې د پاکستان جنرال هیډ کوارټرز یا د فوز مرکزی دفتر کې نن د جنرالانو په غونډه کې ویل شوی دی پاکستان د ترهګرو خلاف ګامونه پورته کړی دي او د خاو بد ترهګر تمیز ختم کړی دی. دوی هم ویل دي چې دوی ترهګرۍ خلاف په جګړه کې زیات زیان کړی دی. دا خبرې هغه په داسې حال کې کړی دي چې هم تیره اونۍ د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ یو مشیر چې د پوز مشیر دی وای ټرمپ اوس غواړي چې د پاکستان لخوانه د ترهګرو خلاف سکوټه تګلارو خودل شي. هم دغه شان ډیمانډ یا غوښتنه په کابل کې هم د پاکستان څخه کیږي چې د حقانی شبکې خلاف د هغه ټولو خلاف د ګامونو واخلي څوک چې په افغانستان کې په حملو کې ککړ دی او د ناټو ائتلاف ته امریکا ته افغانستان ته زیان رسوي. رپورټ د اسلام آباد څخه د ډیوري ډو خبریال اورنګزیب خان راکوي.
اسلام آباد سره تړلې راولپنډي خر کې د پوز هډ کوارټر یا جی ایچ کیو کې د پوز لخر په مشرۍ کې کور کمانډرانو غونډه شوې ده چې پکې داخلي او خارجي سکیورټي جاج اغستل شوې ده. رپورټونو تر مخه د غونډې ته پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویل دي چې ګاونډي هوادونو خصوصي توګه افغانستان سره د اعتماد او بنیاد تعلقات غواړو او سیمه کې د امن بحالي د پاکستان وړومبه ترجیح ده. دوی دا هم ویل دي د ترهګرۍ پر ضد جنگ به تر وخت پورې جاري ساتو تر کومه اخري ترهګر نه وي وژل شوی. د پوز مشر دا بیان داسې حال راغلی دی د امریکې قومي سلامتیا مشیر جنرال مکمیسټر ویلي دي صدر ډونالډ ټرمپ غواړي چې پاکستان د وسلوالو د ملاتړ خپله د تضاد نه ډکه تګلاره بدله کړي. یو امریکایي ریډیو سره خبرو په وخت جنرال مکمیسټر ویلي دي چې سیمه کې موجود هیوادونه خصوصي توګه د پاکستان په رویه کې بدلون غواړو.
Which includes those who are providing safe haven and support bases for the Taliban, Haqqani network and others. This is Pakistan in particular that we want to really see a change.
General McMaster way صدر ډونالډ ټرمپ دا خبره واضحه کړې ده چې موږ په سیمه کې موجود هیوادونو په رویه کې بدلون غواړو، خصوصي توګه پاکستان چې د طالبانو او حقانی شبکې مرسته کوي پاکستان ته به دا کردار کمول وي. مکمیسټر دې بیان نه پس پاکستان خارجه دفتر ویلي وو پاکستان وسلوالو پر ضد په اقداماتو کې د خوښې ناخوښې نه کار نه اخلي او یا ترخګرو ته په افغانستان کې حمله د پاره د خپل خور استعمال اجازه ورکوي. د امریکا او افغانستان لخوا پاکستان ته د شک په نظر کتلو په حق له سړنکار لیفټیننت جنرال ریټایرډ طلعت مسعود وی د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات را وخت نشي خکېدې تر کومه پاکستان د افغانستان اندېښنې نوي ختمې کړې.
افغانستان کے ساتھ تو پاکستان کی بڑی کوشش ان لوگوں کو یہ شک ہو اور یہ تاثر ہو کہ پاکستان اپنی سرزمین کو استعمال کر رہا ہے, حقانی نیٹ ورک اس کو استعمال کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شورا بھی یہاں موجود ہے.
دوی وی ترکمہ دا تاثر موجود وی پاکستان زمکا حقانی شبکہ استعمالوی او طالبان و شورا هم دلتا موجود دا او پاکستان دا دوی مرست کوی دا تعلقات ترا وقت پوری نشی خکی دی. تیر رز دا پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف دا خبر کرده و چه پاکستان گاونډی هیوادونو خصوصی توگا افغانستان و هند سره دا خط تعلقات و خواهش لری. خود هیوادونو تا هم پکار دی دا امن دا پارا دا پاکستان خواهش مثبت جواب ورکړي. اورنگزیب خان, وایس آف امریکا, ریور ریڈیو, اسلام آباد.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه ته غوږ کی په ټلویزیون د ډیوا په فیسبوک باندې, د ډیوا په ویب سټ باندې دغه خبرونه نیخ په نیغه کته هم شي. وړاندې کوو تاسو ته د کابل د امنیت په حواله سره ویډیو رپورټ. په کابل کې افغان حکومت له خوا د هغه علاقو سکیورټي یا امنیت انته کې نور سختولو کوششونه روان دي, چرته کې چې د خارجي ملکونو سفارتخانی دي یا حکومتي ودانۍ دي او حکومتي مشران انته کې اوسېږي. په دې موضوع باندې تفصیل راکړي د وایس اف امریکا په ریپورت کې ارباب محمود علي.
کابل کې د پولیس مشر سلیم احساس وای دوی په سرخار کې د امنیت یقیني کولو لپاره یو شمیر ګامونه پورته کړی دي.
د ریسی طرحي امنیتي شارې کابل,
کابل کې د پولیس د اصلاحاتو او د امنیت خوندي کولو لپاره موږ یو شمیر عملی ګامونه پورته کړی دي. په دې لړ کې اولیت سفارت لرونکو ځینو ته ورکول کېږي. زموږ هڅه ده چې سفارتي سیمو ته خام نیت ورکړو او بیا د کابل ښار نورو ولسوالو ته هم دا تګلاره وغځوو.
دوه میاشتې وړاندې د مئی په 1.3 نیټه په کابل کې د چاودیدونکو موادو د ډک ټرک په برید کې د 1.5 نه زیات کسان وژل شوي وو. کال 2001 کې د طالبانو د واک نه د لرې کولو لپاره د امریکا په مشرۍ کې د پوځي عملیاتو شروع کولو وروسته تر دې دمه دا د ټولو زیات خونړي برید دی. روستو کې د کابل ښار په اهم لارو او چوکونو کیمرې او سکینرې هم لګولې شوې دي. سلیم احساس وای دوی د ښار د امنیت لپاره ټیکنالوژي هم پکاروي.
پلان ماس کې درنده ان شاء الله د تماما ازمي چیک پوینټا
من اراده لرو چې په چیک پوسټونو ګرځیند سکینرې ولګو او د سفارتي علاقو د امنیت خوندي ساتلو په خاطر د خلکو د لټنې لپاره په خاصه توګه تربیه شوی سپی هم وکاروو.
خوبتر او بهتر را داشته باشیم.
دا ګامونه په داسې وخت کې پورته کیږي چې د امریکا حکومت د افغانستان لپاره په نوي تګلاره سلام مشورې کوي. کال 2016 کې د امریکا په مشرۍ کې د ناتو ځواکونو د جنگي تګلارې د ختمولو اعلان وروسته په افغانستان کې د تشدد کچه لوړه شوې ده. د کابل یو اوسیدونکي فریدون خان وای خلکو سره د خپل لاچارۍ نه زیات د خپل ژوند فکر دی.
موږ ټول د افغانستان د امنیت په حق له فکر مند یو. خلک د خپلې غریبۍ پروا نه کوي. دوی به د لوږې نه مري. دوی ته یوازې د امن ضرورت دی, ځکه د خپل ولسمشر څخه په وطن کې د امن راوستلو غوښتنه کوو.
کابل کله هم د بغداد د گرین زون په رنگ نه دی ښکاره شوی, چرته چې سخت حفاظتي ګامونه پورته شوي وي. خو په رستو کې په کابل کې هم چیک پوسټونه ډېر شوي دي او ځای په ځای د بمونو نه د بچ کولو لپاره دیوالونه هم ودرول شوي دي. د خلکو لټنې یا تلاشي هم کیږي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکي عبدالرازق خوشبینه دي چې نوي ګامونه به د ښار امنیت ښه کړي.
امنیتي مشکلات دي او دا صدقه کوم تضمین دی. پروګرام نیولې دا پروګرام ده او باید په هر ساحه کې تلاشي وشي.
د ملګرو ملتونو تر مخه کابل دا وخت د نړۍ په خطرناکو ښارونو کې شامل دي. سکل په لومړو شپږو میاشتو کې په کابل ښار کې د پرله پسې بمی بریدونو په نتیجه کې د 200 نه زیات خلک مړه او د 800 نه زیات ژوبل شوي دي.
ستوی مشه یو ور بیا قدرمن لیدونکو تاسو رپورٹ واورید په دې موضوع باندې وسېړنه کو زموږ سره زموږ سلنکار هغله بیروز خان سره ملګری کیږي د امریکای د سرخار واشنگتن ډی سی نه او په واشنگتن ډی سی کې باران عمرې کې په نیم چې دې په باران کې دي کنه په وچه دي بیروز خان سره خو تسلیم شوم خبر باران آواز روان دے چې په باران کې خو بیا سمے خبر نشی دار تھی واشنگٹن ڈی سی کی دنوی تکلاری تمی کی چر روانہ د اسلام آباد لپارا د کابل لپارا خطر سپور اعلان نہ دے شبے البتہ پاکستان کے افغانستان کے ذائقہ کچھ مانے مشرن ملاقاتوں شروع شوی دی نن جی ایچ کیو کے پاکستان چکم د پوز ہیڈ کوارٹر دے غنڈم شوی دا نو سندوی پر مختگون شوی دی افغانستان او پاکستان تب ترخوالی رقمول بلن کے
پرمختګ خو نشوولې چې شوه دی البته کمی هڅې چې روان دي او کوششونه روان دي باغې کې لګې تیزی راغله ده لکه د افغانستان د پوزي چې کوم هیات او یا وفد وو ډیلیګیشن وغیرہ راتلل باغې د پاکستانی پوزي چارواکو سره لیدل کول دغه شانتي د امریکا د پاره چې استاد دي دغه پاکستان ته سفر بیا افغانستان ته سفر او دغه شانتي د سی ای ای چې کمشر دی هغه په پټه تللی دی افغانستان ته هلته سفر کړی دی دا ټول داسې ښایي چې څنګه دا تمه ده چې د امریکا نوې پالیسی یا نوې تګلاره د افغانستان لپاره را روانه ده او د هغې اغیزې به په پاکستان هم وي یعنی د دغې پالیسی د دغې تغییر به یوه برخه پاکستان هم وي نو داسې ښکاري د پاکستان چارواکو هم هلې ځلې سیوا کړي دي او داسی یو کوشش کوي داسی یو تاثر ور کوي او چګندې پاکستان باندې چکم تورونه دي پاکستان دغه تورونو نزان وینزل غواړي پاکستان دا ثابتول غواړي چې کمی تر هغه ډلې په پاکستان کې دي امریکا او د امریکا په لویان یا افغانستان وای چې طالبانو شورا په پاکستان کې دا ربان د وبخید
حقانی شبکه
چې دا هغه د افغانستان کې او د غی مرستي دیالتا د غی ټول کومکونه دیالتا مرکزونه دیالتا دا غند پاکستان کوشش کوي چې دا صحیح نه دی خو خبره هم دغه ده چې په افغانستان کې سمره د بریدونه سیوا شوې دي زه په زه په ډیرو ولایتونو کې سول سوالیم د طالبانو لاس ته پریوتی دي د ټولو تم په دې نظر کتل کیږي چې د پاکستان په ملاتړ باندې طالبان یو داسې کوشش کول غواړي یو داسې پیغام امریکای تر لیګل غواړي چې کا پالیسی جوړوي په پالیسی کې د طالبانو قوت په نظر کې ونیسي څنګه چې د دې نوې پالیسی نه مخکې اعلان دلته امریکای چارواکو کړو لاول طالبان زپی دا غې نه پس ور سره خبرې کوي نو دا غه حسد کوشش ته د داغي په خوا باندې چې په افغانستان کې د کمبریدونو سیوا شوې
ها یو خو تاسو په خپل خبرو کې هم ذکر وکړو خو زه د پاکستان د پوز او د حکومت هغه دریس تکرارول غواړم کوم چې هغه سو سوزل ویل دي پاکستان د دهشتګردو د خاو بد تمیز ختم کړی دی په پاکستان کې تمام دهشتګردو خلاف عملیات کوي او هغه په دې لړکې ډېر زیات زیانونه هم اغستې دي یا قربانۍ ورکړي دا د پاکستان دریز دی بلې خواته بیروز خان صاحب هم تیره اونۍ د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ دلته د خپل ایڈوایزرز کم چې مشران دي دا غوسه د غونډې پوښتنه یو خبره کړې واغ دا وا چې په افغانستان کې اولس کاله تیر شو د جګړې سره باندې زپدې ځان په اول غواړم بیا د هغلي ډونلډ ټرمپ یو سفیر دی مشیر دی مک ماسٹر نوم دی هغه په ان بی سی باندې د هیوج سره یو مرکه کې وویل صدر ډونلډ ټرمپ غواړي چې اوس په سیمه کې د افغانستان گاونډي هیوادونه د تمامو خلاف ګامونه پورته کړي دا غی اشاره پاکستان ته وا وارث خان سے پاکستان باندې د کابل یا واشنگټن یا د نړۍ ادبار ولې نه جوړیږي باوجود د دې چې هغه بیا بیا د خبره کوي موږ قربانۍ ورکړې او موږ تمیز ختم کړی د خوبد
نو پاکستان خپل اعتماد په خپل بیللې دی او اعتماد ځکه وبیل چې دا سوار لسکالا تقریبا یا به وایو چې پنځه لسکالا دا امریکا د پلوی او د ملګری په حیث باندې پاکستان په افغانستان کې هم د امریکا ځواکونو ته هم د نیټو ځواکونو ته هم د افغان ځواکونو ته د طالبانو په لاس باندې نقصان ورواړو هم ته پاکستان په عربونو ډالر د امریکا نه واخستي او دا اطمینان ورکو چې ګندې زه په دې جنگ کې یعنی پاکستان د امریکا او د امریکا د پلویانو ملاتړ کوم. دغه ډیر لوی بے اعتمادي چې د پاکستان په اړه باندې پیدا شوې ده، دا به هم اوس په داسې ګامونو باندې اخستلو باندې بیا منځته راځي، بحال کیږي به څنګه چې هغې وایي طالبان دې د ملک وباسي. دا دغه چې کومه ده د حقاني ډله د دوی نه د لاس واخلي او د دوی چې کوم مرستې دي د دوی چې کوم مرکزونه دي دا دې وتړي. نو که پاکستان دغه وکړی شول، تر اوسه خو پاکستان نه دي کړي، پاکستان نړۍ ته دروغ ویلي دي، پاکستان اوس هم نړۍ ته دروغ وایي. او د هغې غټه وجه دا ده چې هغه پاکستان یو کمزور افغانستان، یو داسې افغانستان چې هغه ګنی پاکستان ګڼي، لکه اوس هم د برطانیا هغه دور کې دی اوسیږي چې د افغانستان خارجه پالیسي دي د پاکستان په لاس کې. یو بله مشکل چې پاکستان ته را روان دی داسې ښکاري که چیرې دغه یعنی دغسې وي لکه څنګه چې د سریپول رپورټ شوې ده چې طالبانو او داعش په ګډه باندې د یو اقلیتي خلکو د یو لږکۍ ډله د افغانستان د هغې په ضد باندې یا د چې کوم ولسي وګړي دي د هغوی په ضد باندې کوم عملیات کړي او په ګډه یې کړي دي. که چیرې دا خبره رښتیا وي، که چیرې دا خبره د رښتیا نه پس دا نور هغه ته خورېږي، نو د دې نه به یو بل کار دا خو به وشي چې افغانستان حکومت ته به د ناټو ځواکونو ته به دغه چې اختار دی یا کومه اندېښنه به د هغوی سره وي، خطر به ورته سوا شي. خدا به په راتلونکي کې د پاکستان دا څېره هم څرګنده کړي چې کله د پاکستان د وس لاندې طالبان په افغانستان کې جنګېږي او هغه یو شریک عملیات کوي د داعش سره، نو دا به هم ډېره زر په پاکستان دا خبره ودرېږي چې دا دواړه ډلې د پاکستان لاسپوسي دي. او د هغې وجه دا هم ده چې د داعش مشران څومره چې دي د ټاپ لیول یا د اوچتې پایې د کچې مشران دي هغه ټول پاکستاني دي، نو دا هم یو مشکل ښکاري چې پاکستان ته بل را روان دی.
سمه ده، ډېره مهرباني بروس خان صاحب چې موږ ته مو د دې دا څېړنه وړاندې کوله او په باران کې برته دم وایي چې خپل خیال ساتئ.
وستا سبوزو د پاکستان بلوچستان صوبه اڑخته هلته کې د بلوچستان د های کورټ بار اسوسییشن وکیلانو د نننا دریو ورځې هړتال اعلان کړی دی. او دغه هړتال تیر کال د اگست په 8 نیټه چې د کوټا په سیول هسپتال کې کم ځانمرګي بریټ شوی وو د هغې په لړ کې اعلان شوی دی. دغه ځانمرګي بریټ کې یو کال مخکې صدری اویا پورې کسان وژل شوي وو چې شپږ 50 پکې وکیلان هم یادېږي. د دې احتجاج تفصیل راکړي د ډیوه خبریال حمید سمسور په دې رپورټ کې.
تیر کال د 8 اگست د لومړۍ کلنیزې د لمانځلو لپاره د صوبې په ټولو عدالتونو کې د درې ورځني کار بندیز پرېکړه د بلوچستان د عالي محکمې د وکیلانو د اتحادیې له لوري وسوه چې په دې درو واړو ورځو کې به له عدالتي کاروایي څخه به د دوی کار بندیز دوام لري. نن هم په عالي محکمه کې سیشن او په کچاریانو کې وکیلان و عدالتونو ته حاضر نه شو چې له سوه به یې عدالتي چارې په ټپه باندې ولاړې وې. په عدالتونو کې پر بار روم باندې تور بیرغونه لګېدلي وو. سبا به په ټوله پاکستان کې د اغېزمن شوو کورنیو سره د خواخوږۍ لپاره په ټولو صوبو کې به د عدالتونو کار بندیز وي. د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې پخوانی د خدای بخښلي باز محمد ایډوکیټ ورور عطا محمد کاکړ وایي سپ امریکا ډیوه ریډیو ټلویزیون ته وویل چې دغې پیښې په عدالتونو کې و وکیلانو ته ډېر لوی تلاپات یې واړول.
ځوان چې په کم کیسونه چې په سپریم کورټ کې پراته دي دا ټیم د بلوچستان څخه یولس د سپریم کورټ وکیلان شهیدان شو په دا واقعه کې. او له دې سره سره د پیټنسي دغه حال دی چې تر اوسه پورې د درو زرو څخه زیات کیسونه دغسې پراته دي، ولې چې د دې شهدا د وکلا کم چې تعلق یې د بلوچستان څخه د هغو کیسونه دغسې پراته دي، هیچا یې نه غم خوړلی دی نه درد خوړلی دی. دویمه خبره دا چې د بلوچستان بې شرمه حکومت ظالم حکومت تر اوسه پر کوسۍ باندې هغه رقم ناست دی، د سره دا احساس نشته چې د شهدا فیملی باندې څه شي روان دي او څه کوي. او کوم زخمي وکیلان چې دي هغه وکیلان چې کوم حکومت بلوچستان اعلان کړی هغه اعلان یې خپله بیرته واپس واستوي، او هغه وکیلان تر اوسه پورې خپل د زخمو علاج لپاره په خپل جیب خرچه باندې ځي برته راځي.
ایرپان الله ایډوکیټ بیا وویل چې اوس هم دوی نا امید نه دي. پاکستان ستری محکمې د 8 اگست د پیښې د پلټنو لپاره د قاضي فایز عیسی په مشرۍ کې یو کمیسیون پرانستلی و. تیره میاشت د پاکستان ستری محکمې د بلوچستان له حکومت څخه پوښتنه وکړه چې د 8 اگست په پیښه کې د چاودنې د کمیسیون په راپورټ باندې هیڅ ډول پرمختګ نه دی سوی. دغه درې کسیز بینچ مشري د پاکستان د ستری محکمې قاضي آصف کوسه کوله. د پر دې خبره باندې خواشني څرګنده کړله چې په دغه پیښه کې د ستری محکمې له لوري د کمیسیون پر سپارښت باندې بشپړ عمل نه دی سوی او د ستری محکمې رجسټرار او صوبایي حکومت ته یو نوټس هم استولی دی. ورته ویل شوي چې په سیول هسپتال کې د نه طبي اسانتیاو له ثوابه څخه یو شمېر ټپیان سو خپل ژوند له لاسه ورکړي. صوبایي حکومت قاضي فایز عیسی د کمیسیون په ضد باندې په اسلام آباد کې په ستره محکمه کې درخواست ورکړی دی. صوبایي حکومت دا دریز هم لري چې په دغه پیښه کې کوم چا چې ځان وژونکی برید کړی دی دغه کورنۍ هغه یې ټول معلوم کړی دی. تیر کال د اگست پر 8 باندې د وکیلانو د اتحادیې مشر بلال انور کاسی له خپل کور څخه را روانو چې پر منو جان سړک باندې ناڅرګند د وسلوال ووژي. بیا چې کله د مړی د کوټې سیول هسپتال ته راوړي دالته وکیلان راغونډ سو. دالته ځان وژونکی برید وسو چې په ترس کې 3 اویا کسان وژل شوي وو. په وژل شوو کې 45 وکیلان شامل وو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوری جو ټلویزیون، کوټه.
بلوچستان صوبه کې د قوم پرست ګلاب نیشنل پارټۍ د سور لاندې یو جلسه شوې ده. په دغه جلسه کې هم وکیلانو برخه اخیستې ده او د دغه قتلونو د دغه حملو په سخت ټکو کې غندنه کړې ده او غوښتنه کړې ده چې انصاف دی وشي او وکیلانو ته او قام ته تحفظ ورکړل شي. د ټولې غوښتنې او د سرتړلي نور خبرونه زموږ خبريال نعمت سرحدي په رپورټ کې راغونډ کړي دي. تاسو ته وړاندې کوو.
د بلوچستان ایالت یو ستر ناورین د 8 اگست د ناورین په نامه یادیږي چې یو کال یې پوره سو. خو په دغه ناورین کې شهید شوي وکیلانو خپلوان اوس هم د حکومت څخه په دغه پیښه کې ککړ خلک د نیولو غوښتنه کوي او کم عدالتي کمیشن چې جوړ شوی دی پر هغه باندې عمل درآمد غواړي. دغه غوښتنې د عوامي نېشنل ګوند د چوکاټ لاندې شوي. دلته په چمن کې په یو ستره غونډه کې شرکت کوونکي د شهیدانو خپلوانو او د ګوند غړو وکي و دغه ستر غونډې ته د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر اصغر خان اسکزی چې هم د کوټې سیول هسپتال خونړي برید کې خپل ورور وکیل اصغر خان اسکزی وبیلې هم و دغه غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې حکومت د ثانیه مستون، ثانیه پی ټی سي او د 8 اگست د ناورین د پیښو د پلټنې لپاره چې عدالتي کمیشن د جسټس قاضي فایز عیسی په مشرۍ کې جوړ شوی د هغه پر تجویزونو دی عمل وسی چې د دغه رنګ خونړي بریدونو مخنیوي وسی.
چنن په دې ملکی او سبمیت سوی رپورت سی دی دا هغه په خلاف مرکزی او صوبایي حکومتونه هم ولاړ دي او سپریم کورټ هم هغه راخصی دی یو سیټ ته په یو ټوکری کې غورځول دي. بیا دا خلاصول هیڅ همت نشته. نو موږ مطالبه کوو چې کم از کم هغه رپورت سی جسټس قاضي فایز عیسی په خپل د یو ډیر لوی مهنت بعد جوړ کړی دی هغه باید پوره پوره عمل درآمد وسی او داسې واقعیات لکه د 8 اگست لکه د شهدای مزدونګ واقعیا لکه همدارنګه د پی ټی سی ٹریننگ سینٹر واقعیا یعنی د داسې واقعیات په مخ کې د مخنیوي د پاره پر روانه کې د مخنیوي د پاره د جسټس قاضي فایز صاحب رپورٹ عمل درآمد کول ډیر لازمی ګرځیدلی.
خو په دغه غونډه کې شریک دی ځوان مرګ وکیل ایمل خان اسکزی پلار تاج او تندوس هم چې د حکومت د پلټونو څخه نا امید ناست وای چې د عدالتي کمیشن د وړاندیزونو باندې د عمل کېدو سره د دې وزرو ته به تسکین ورسیږي. کچیر دغه حالو او حکومتي بیغوري روانه و نو بده یوازې د اعلی پر درک شینی.
قاضی فیض صاحب مشرے کے یو دغه جوړ سو کمیشن هغه کمیشن مکمل رپورٹ او مرکز ته ورسای مرکز دروسه پر پراغه ناراض دي چې دا کایک تی ولی وویل نو هغه کایک چې کم د فیض صاحب وړاندې کړی دي پر هغه کایک عمل نه وس درغه پوری نو حکومت څه کړی دي نبل څه کړی نبل څه کړی حکومت صدقه مطالبه د قاضی فیض صاحب پر کمیشن دی عمل وسی قاتلان دی ونیول سی قاتلان ته سزا ورکول سی او قاتلان دی خپل انجام ته ورسی درغه وخت پر موږ نه د احتجاجونو پریږدو نه موږ درغه وخت پر د حکومت سره مطمئنه کیږ
خو په دغه غونډه کې شریک د عوامي نېشنل ګوند نور مشرانو په خپل ویناو کې هم پر حکومت سخت نیوکه وکي چې دغه حکومت خپل 15 کال پر کې دو سره سم او عوام ته نسولیات ورکړي دي او نه یې امن پټول ایالات کې هغه رنګ ګډوډي روانه ده خود ایم پی ګوند او د اتم اگست په ناورین کې شهید شوي وکیلانو د خپلوانو پر دغه سخت برګون باندې تر اوسه د ایالتي حکومت عکس العمل مخ ته نه دی راغلی نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټي وی چمن
د پاکستان د سرکاري ټلویزیون نه پس په پاکستان کې یو شخصي ټلویزیون بول هم په خپل یو پروګرام کې د پښتنو په حواله سره داسې خبرې کړې دي چې د ټول ملک په پښتنو کې قهر راپار کړی نه یوازې په ټول ملک بلکې په ټوله نړۍ کې هم چې اوسیدونکي پښتانه دي هغوی زړونو ته خفقان رسولی دی هم په دې لړ کې احتجاج هم شوی دی د بول ټي وي پر ضد او هغه پروګرام چې د کوربه امیر ریاقت حسین پر ضد او غوښتنه شوې ده د پیمرانه چې په دغه پروګرام دی بندیز ولګولی شي یا د دوی ته نوټیس ورکړی شي تفصیل اورو مدثر شاه نه په دې رپورت کې خو بنری صاحب تاسو څه ویل غواړئ
مدثر شاه رپورت ترپ ته بلل شو امیر لیاقت حسین په خپل تاسو خبرو کو امیر لیاقت حسین په پاکستان کې په مختلفو ټلویزیون چینلو باندې په مختلفو وختونو کار کړی دی د هغه اړومنه کار لکه په جیو ټي وی کې کړی بیا په ایکسپرس ټي وی کې بیا دغه شانتی په ایر وای نیوز کې بیا اوس په بول ټي وی کې هر ځل هغه په هر ټي وی کې کار کړی دی نو په نړیواله کچه هم او په ملکی کچه هم هغه ته یو متنازع ترین او یو داسې انکر ویل شو دی چې هغه د خلینې سوخ څه خبره هم قطع شي مثال په توګه هغه په خپل شو کې ماران چراولي نخپلو رات غل مل منو ته وې دا وچی چای چې کله وچی چې نه بیا ورته سپکه خله خزی د خزو سره دغه رویه په پاکستان کې مطبوعات وې چې تل نه مناسب پاتې شوی دا بیا هغه یو متعصب یعنی د نورو قانونونو د نفرت او د کرکې نه ډک انکار بلل کیږي لکه مثال په توګه هغه په پاکستان کې د سندي قام پورې هم ټوکی کړی دي ته پنجابیانو پورې هم کړو تازه مثال د پښتنو دی بل هغه په حق لدا ویل کیږي چې هغه د خپل ګوند متحده قامومنت شکل وجود جوړ شو د جنرل مشرف په دور کې جنرل مشرف څوک چې ډیکټیټر وو نو دا غي سرم دغه بازی کړي وې نه بی وفایي ور سره کړي وا وشي مزیر خو دغه په سیټ جوړ شو خو بیا بی وفایي وکړه بل ځای ته لاړ دغه شند دغه پاک لدا ویل کیږي چې هغه د خپل مور محمود سلطان او د خپل پلار شیخ لیاقت حسین سره هم تل بی وفایي کړي دا د یو مشرور دی چې هغه کتابونه لیکلي دي هغه په شیعه مسلک سره تعلق ساتي د هغه هم په مطبوعاتو کې راغلي چې هغه هم په لټواله دي او اکثره به کله چې وزیر وو نو د خپل وزارت په دور کې بده د خپل ګټو لپاره د نور خلکو نه پیسې اغستې دا ټول خبرې په نیویا ټایم غونډه اخبار کې په پاکستان کې په اخبارونو کې او په ټولونو کې راغلي دي نو لیاقت حسین څنګه تاسو ویل د پښتنو نه معافي غوښته ده او په چغې معافي غوښته ده خو څو خلک دا وی چې دا د صرف په دې خاطر دار څخه چې د مشهور شي د ټي وی شو چې د غي ریټینګ سیوا شي او بیا راشي مافي وغوړي دا یو عادي مجرم دی په پاکستانی مطبوعاتو کې دا سره غلي دي او پاکستانی مطبوعات دا سوي چې د لیاقت شیخ لیاقت حسین زوی امیر لیاقت حسین چې دا یو بدبارا نامکمله کمزورې به علم انسان دی او د ډیگریانی چې کمی غستې دي د پاکستانی مطبوعاتو کې په دمن رپورټونو راغلي چې د ډیگریانی هم د جالي غستې دي یعنی پیسې ورکړي او ډیگری غستې دي د علم یا تعلیم چې دا هم نیمګړې دي
نو راځي چې په دې حق له باندې وسی او رپورت هم واورو چې په پیښور کې احتجاج شوی دی د پیمرانه غوښتنې شوې دي مدثر شاه په تفصیل راکړي
پښتانه لیکوالان خبریالان د مدني ټولونو غړي او د سیاسي ګوندونو فعالین یو ځل بیا د پیښور پریس کلب مخې ته راغون شو او د شخصي ټي وي بول او د غید یو کوربه امیر لیاقت حسین خلاف د پښتنو د یوې قبیله وزیرو د سپکاوي غندنه کوله او د ناري وهله
نه منو نه منو پښتون دشمن چینل زندہ باد گولڈ چینل زندہ باد
احتجاجی مظاہرے ته د وینا په وخت دی ویل عامر لیاقت ډیر په بے شرمۍ یو پیخه بانکړه او نیخ په نیغه د ټولو وزیرو سپکاوی وکړو او وزیرستان څخه راغلی یو خبریال ظفر وزیر دیو راډیو ټی وی ته وای پیرنګیانو د پښتنو حق او مخالفت دواړو کې ډیر څه لیکلي دي خو عامر لیاقت دا جرأت اونکړو چې انګریزانو زموږ ستاینه کې څه ویلي دي هغه هم په ډاګه کې
د دې انګریز سره د دې پښتنې او د دې وزیر چې څه کړی دي انګریز ته پته ده او بل چې امیر کوم بکواس کړی دی انګریز ته زم دام وایم چې دغه انګریز د پښتنې او د وزیرو متعلق نور څه لیکلي دي ته چې دا الفاظ را پسوې چې تا مطلب دا دی کنه چې ګلالۍ څه وکړو کنه هغه متعلق ته دا خبره کوي نو موږ دا امیر ته دغه وایو چې د انګریز د پښتنې او د وزیر متعلق نور څه لیکلي دي او چې ته په ما باندې دا لاګو کوي چې دا انګریز لیکلي دي آیا د انګریز څه خدایي نه د اسمانه رالوېدلې دي انګریز به نور څه لیکلي وي خو موږ د دې په کلکه سره مزاحمت کوو
او وای د تیر سمودې نه موږ ګورو چې په یوه او بله طریقه پښتنو پسې ملنډې کېږي خو په دې نه پوهېږو چې اخر د هیواد د نورو قانونو دې کې مقصد څه دی او دغه بل خبریال شیر علي خان وای پیمرا په عامر لیاقت او د ده په پروګرام بندیز لګولی او ځکه چې د دې نه وړاندې هم د ده صحافت ټول اصول د خپو لاندې کړي او خپلو پروګرامونو کې به د خلکو بې عزتۍ کولې خو نه پوهېږو چې سندھ های کورټ ولې ده ته د پروګرام کولو اجازه ورکړه او آیا نن پیمرا او سترې محکمې ته دا نه ښکاري چې نوموړی د هیواد یو لوی کام پسې پچموزی کوي او وایي زموږ احتجاج به تر هغې جاري وي تر څو چې د بخښنه نه وي غوښتې
او نن موږ یو موټی یو انشاءالله زمونږ دغه مظاهرې یا دغه احتجاجونه چې دي دا به تر هغې پورې دوام لري تر څو پورې چې دغه عامر لیاقت په پښتنو پسې کومې ملاندې کړي دي په هغې باندې د خپل پښتون قام نه معافي نه غوښتي او موږ دا خبره هم برملا کوو چې په دې کې د بول انتظامیه هم شامله ده یوازې دا نو ځکه چې شاید هغه پسې کمزور دی هغه نن سبا د بول ټی وی دی د پاکستان د استخباراتي خلکو دی نو موږ هغه ټولو خلکو ته وایو چې پښتون قام د دې خاورې لپاره قرباني ورکړي دي
دغه ورځ نور مظاهره چانو هم په دې د خفغان سرګندونه کوله چې د ریاست کمزوري کولو په ډاګه هسي روان دي یو او بل کام پورې خنداګانې کیږي خو ریاست هډو ته پوس نه کوي د یادونه وړ د وړوکي اختر په موقع هم ریاستي ټي وي پاکستان ټلویزیون د پښتنو د سپکاوي او پروګرام خپور کړو او بیا ټول هیواد کې د پښتنو د احتجاجونو نپس د پی ټي وي چارواکو بخنه غوښتې وه خو پښتانه وایي اخر تر څو به زموږ د سپکاوي دا لړۍ جاري وي او د دې مقصد سکے دیشی د همکار هاشم علی سره مدثر شاه وایس اف امریکا ڈیو راڈیو ٹی وی پی خبر
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې
صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پرابو چې تاسو یې مهم بولای
ټویټر @VOA Diva فیسبوک VOA Diva
پاکستان کې تاسو د احتجاجونو سیاسي شخړو دهشتګردۍ په اړه رپورټونه اورئ خو داسې رپورټونه چې د بشري حقوقو سره تعلق ساتي او بشري حقوقو پکې ذکر شوی هغه اکثر په مطبوعاتو کې ناراضي هم دغه شانتي د پولیو د نر د رنز د لاسا نیمګړی شوی یا معذور شوی خلک مظاهره کوي او وایي چې په پاکستان کې په حکومتي کچا د پولیو پرنج باندې د اخته ناروغانو لپاره یا مزور شو خلکو لپاره حکومتي کوټه چې کم ده مخصوص کړی شوی زین چې دی پاغه عمل نه کیږي مثال په توګه د لپاره ګاډي لارې موټرې نشته دي د لپاره په سپټال کې د ناستې ولاړې سمځینې وي د ته په داخلو کې په تعلیمي میدان کې هم هغه فرق ورسره زین ور کول کیږي دغه شان د پنوکرو کې هم د سره به احتیاجی کې نوکرینه ور کول کیږي د لوپ عام ټولنه کې هم د سره انساني کم رویش دا غا مناسب نه ده د ټولي غ بنیادی خبر دي په کم باندې چې په نور نړۍ کې ډیر زیات غور کیږي. مثال په توګه په امریکا کې په یورپ کې په نور نړۍ کې د دې لپاره ځان لاري جوړ شي وي دي په سپال کې خصوصي زیور کړی شي وي ګاډي ورسره وي دغه کې ځان له خاص کرسي لګول شي وي پر ګاډي کې ورته باقاعده د کیناسو ځان له زیور کړی شي وي په تعلیم میدان کې دا فرق نه کیږي او عام ټولنه کې هم دې ته سګدانه وچ دا ګډ دی یا مازور دی. پاکستان کې دا سولې دي هم په دې باندې احتجاج کړی دی او زموږ خبريال ابترین په رپورټ تیار کړی دی.
د اوازی مازوران بلوچستان تر اهتمام لاندې د کوټې د شارولۍ په دالان کې وغونډه وسوه. په غونډه کې زیاتره د پولیو د وایرس څخه اغیزمنو ځوانانو ګډون درلودی. په غونډه کې وویل شو چې صوبایي حکومت شپږ میاشتې مخه د دوی کومې غوښتنې منلې وې پر هغه تر اوسه عمل نه دی کړی. په دې اړه د پولیو څخه مازور سوي د اوازی بلوچستان جنرل سیکرټري خواجه نور کاکړ وایس اف امریکا ته وویل چې انتظامیه دوی ته دلته د غونډې اجازه هم نه ورکوله چې دوی پر خپلو ستونزو باندې خبرې وکړي.
تر دوه فروری باندې موږ د وزراله او سره اوسته ولاړو د وزرا سره خپله ملاقات وکړي. په دا کې سوشل اکټیویسټ د اودو جمال په دا کې گواه دی په دا کې میډیا گواه ده هغه سټیټمنټ هم سره پروت دی چې وزراله وویل چې ته چې کومې لیگل کوم ستونزې دي کوم مسایل دي دا مکمله بدن وبه بدل کړي خو دا بعد مرغ تر اوسه پورې په هغه کې بدلون نه راغلی. حکومت ورختم کې دوی تر اوسه پورې زموږ مازوران ته نه روزګار ستا نه دوی تعلیمي او اپروچ ته د خپل تعلیم حاصل کی نه یو بل دوی ته د سہولت پر شار کیسته هلته چې اوس موږ په دا پار کې خپل معنی میټینګ نس کولای دا دې لپاره پرزولاته په خاصه جلادم کې نه دي د انتظامیات پالتو یا اسفالتو یې بای څنګه پالتو یو انسانان خو یو دا مرد عقل چې په دا پروژه کې موږ شنو خپل احتجاج وکړو کې مستبلنګ نن کولای سي زم کولای سي کې پښتونخوا کولای سي زم کولای سي خو زموږ کمزوري دا غد نور وخت چې موږ مازوران
پر دې محل د اواز مازوران بلوچستان صوبای صدر عزت الله راته اول چې د نن په غونډه کې پریکړه شوې ده چې دوی به د رواني میاشتې په 28 منېټه په کوټه کې د وزیراله او سو مخته د احتجاج په توګه درنه ورکړي.
اوله مطالبه دا غو غټه ستون زمش غدغه د روزګار ده چې موږ روزګار نسته او زمش پر کوټه یو عمل درآمد نسته نو لهذا پر دې اوله باندې د سیمه سمش بار بار ملاقات سوې دي لیکن زمش مطالبات نال کیش
هغه مطالبه کې څو راتوه
پدې کې د ترانسپورت مطالبه ده پدې کې په تعلیمي ادارو کې د کم دغه سي دي فیسس کم دي فسان سي کم دي هغه دي فرسي او د لیپټاپ مسله ده په صوبایي بجټ کې د مازوران د فارغ خپل فنډز مختصص پر 2% کوټه سه د بڑا بڑا 15% کوټه دي سي او د مازوران پر کوټه دي برپور عمل درآمد وس
د مازوران په دې غونډه کې د حکومت څخه غوښتنه وسوه چې د دوی پر منل سو مطالبات دي نه هواز سم د لاسه عمل وسی بلکې د ادیو غړو رنگ دي د دوی سره هم د انسانانو په ډول چلن وسی. ایوب ترین وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټي وی کوټ.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دا سمورځ د ویب پاڼه پته ده www.voadiva.com دا ټوئیټر آی ډی دا @voadiva.
د وایس اف امریکا ډیوا دا ټلویزیون خبری خبرونه ته تاسو خوږی په ټلویزیون د ډیوا په فیسبوک او د ډیوا په ویب سټ باندې د خبرونه تاسو کته هم شی اوس تاسو ته حال وړاندې کوو د خیبر پښتونخوا د شبقدر کلی په شبقدر کې په لند لګه مود مخ کې چې کم بارانونه شوي وو د هغې د لاسه سیلابونه راغلي وو او دغه سیمه تر ټولو زیات د سیلابونو د لاسه د تباهي ښکار شوي د ولاړ فصلونو ته هم ډیر زیات زیان رسیدلی وو د خلکو کورونه هم پکې وران شوي وو. د شبقدر خلکو احتجاج کړی دی نن او دوی وایي چې حکومت ورته هیڅ پام نه دی ورکړی د سیلابونو نه پس دوی د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. حمید الله په تفصیل را لېږلی
د شبقدر غازی آباد د خلکو په خپل احتجاج کې د حکومت د ګیله کوله چې د 13 سیلاب وروسته د دوی امداد نه دی کړی. 13 اونۍ د پرله پسې بارانونو وروسته د سیلاب له وجې د جاسدې د شبقدر او غازی آباد په ګډون نورې ډېرې سیمې اغېزمند شوې دي. عبد الله خان د ریډي مزدور کوي او وایي درې کوټې را پریوتې دي خو چا ورسره بیړني امداد نه دی کړی.
زما ګټه دا ده چې خرګاډي چلوم او بچی مې دي او بس که خرګاډي مې چلو خو به خرمه که خرګاډي مې نه چلو نو د خدای سره ته پروت یم وا ټول بچی مې دي وسی مې دي خبره ده نه مې پوله شته نه مې جهاده شته نه مې پټې شته د خدای سره مې شته او ټول کور مې تباه شوی دی را دي شي زما انتظام دی کې ودي ګوري پیش وې زه د خدای غریب یم بېګاله زه وړه نه شم پیدا کولې د حکومت ته زما سوال دی چې زه وړه ځانله نه شم پیدا کولې نو زه کوټه نه شم جوړولې
د نثار خان هم په دغه سیلاب کې یو کوټه راغورځېدلې ده او وایي د کلي په کوڅو کې اوس هم اوبه ولاړې دي او ډېر خلک له دې وروسته بیمارو رانیولي دي
دوه نیمې ګېنټې تحصیلدار ځان سکین ولو چې بیا راغی بیا ویل ام پی ایله لاړ شئ بس موږ ویل دا ټینټونه یم په بلا ولګي هسې م الله پاک ذلیله کړي تاسو هم نور مه ذلیله کوئ موږ د صوبایي حکومت نه دا مطالبه ده چې زموږ په حال د غور وکړي د دې ټولې علاقې ته ډېر مشکلات دي په کورونو کې درې درې ګزه اوبه ولاړې دي د دې د انتظام وکړي او زموږ په حال دې مرخم وکړي
ځای کونسلر رحمان الله وای ډېر خلکو د نارو د پاسه خپل دوکانونه جوړ کړی دي او د دې تجاوزاتو له وجې د اوبو لاره بنده شوې ده
موږ دا وایو چې دا کم د سیلاب اوبه دي دا زموږ نه واړول شي اریګیشن نالې دي کولاو شي اریګیشن والته موږ بار بار ویلې شپږ میاشتې مخکې موږ اریګیشن والته چې موږ ته نالې کولاو کا لیکن کولاو نه کړې د خلکو تاوان شو لہذا دوی ته اول دي د اوبو د انتظام وشي چې سیلاب اوبه موږ نه واړول شي او دوی ته چې کوم نه فوري تور باندې معاوضه ورکړل شي او د میډیکل کیمپ انتظام دي وشي
د پی ډی ایم چارواکي وایي چې پاکستان د سیمو کې بیړنۍ مرستې رسول شوې دي او کومې علاقې پاتې دي نو هغې ته د رسایي کوششونه روان دي د یادونې ده چې د سیلاب له وجې د ولاړو فصلونو د زیان په ګډون د پی ډی ایم شمیرې وایي چې په شبقدر کې نږدې 25 کورونه هم راغورځېدلي وو د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون په خبر
د خیبر پختونخوا سوات سیمه دا سوات سیمه د مختلفو علاقو مختلفو کلو باندو زنګلو سندونو او ابشارونو یو غنچه ده او دی غنچه کې هر مقام باندې څو قدم اخلي نو خوان ورته ورکي دا خوان د موسم هم وي د رنگ هم وي د خلکو هم وي او د هغه ځای د قدرتي زلو راکون هم وي دا شن نن زمي خبريال کلام تور غلې د کلام باوجود د دې چې د دنیا په حسینترین مقاماتو یا زینو کې یو دی خو په قدرتي توګه باندې البته انسانانو د غلط تګ را تک لاري چې کم دی غبرانه بجاړې دي هلته سفر مشکل دی د هغه ځای سیلانیان چې دي هغه غټه مسله دا ده که چې دې ته لاره جوړه شي او د دې ځای سیلګري چې ده هغه تصوبې ته غټه ریونیو جنریټ کولی شي زیاتې پیسې ورته پیدا کولی شي او دغه ځای چې ځایي خلک کم دی د هغو روزګارونه هم سي واقع دی شي د جوګورو فیض ظفر سره وړي دي
د پورتو یو متل دی چې چا سوات نه لیدلې هغه هیڅ نه دی لیدلې د سوات هر سیمه د قدرتي خایس نه ډکه ده د سوات کلام سیمه په ټوله نړۍ کې د خایس او یخ موسم د پاره مشهور ده سوات ته هر کال پلکاو سیلانیان راځي او د نورو سیمو کتو سره کلام ته خامخازي کلام د سوات سرخار منګوري نه په 99 کیلومتر فاصله باندې ده د اگست د شکال میاشت چې د هیواد په ډیرو سیمو کې سخت ګرمي وي په دغه میاشت کې هم په کلام کې ډیر یخ موسم وي کلام ته د سیل د پاره راغلي ظفر علي وای چې کلام ډیر خایسته ده او ځکه ورته سویزرلند ویلې کیږي
کلام د جی مونږ په ټور باندې لرلو چکر باندې او ډیر خپل خایسته ځای دی او سوات کې واقع دي دا سوات کې سویزرلند دی او ډیر خلک وترځي نور برګر تم جی دا پیغام ورکو چې هغه مرش یو یو دا خپل خپل د سوات ویني د کلام دا غرونه جی دا شموارې دا سوینې جی
کلام کې زیاتې هوټلې د سین په غاړه دي او د کلام د سین د اوبو شور خلکو له سکون ورګي او یخي اواګانی راغلو ملمنوله یخني کوي دا کلام هوټلز اسوسییشن صدر عبد اللطیف وای چې کلام کې 250 هوټلې دي او د ګرمۍ په موسم کې د ټولو هوټلو کمرې د ملمنو نه ډکې وي دا مومن جنسین راغلې سیلګره اعزاز علي وای چې د خدای سره څومره قدرتي خایسته ټولې کلام له ورکړې ده
ډېر خایسته زین دي پکې او بس د خدای چې څومره خایسته ډېر د ګډېر خایس او له خدای ورکړې کلام ده
او خخ زینه دی بس سو کم غواړی چا کړل دی هم دلته کې راځي بس
کالام کې د سن په غاړه په اوبو کې کټونه پراتوي چې ملوانه په گیناستوي او د یخ موسم او د سن د اوبو د شور نه خوندونه اخلي دا 2010 د سیلاب نرستو کالام کې د حکومت یا وابډا بجلی نشته خو د یو غیر سرکاري تنظیم دغلته د اوبو نه د بجلی جوړولو ماشين یا پاور پلانټ لګولې ده چې لکه بلې اوس په کالام کې لوډ شیډنګ نه وي او شپه ورځ پکې بجلی وي د کالام شپه هم ډیره خوندوره وي هر اړخ ته رڼاګانې وي او ټول شپه خلک د کالام په بازار کې ګرځي سو خریداری کوي او سو پکې خوراک ساتي کوي صوبایي حکومت د کالام د خایست لپاره د کروڑاو روپو ترقیاتی کارونه شروع کړي دي چې کار پرې روان دي دې کې با د کالام سړکونه لارې کوسي پارکونه جوړولې شي ضلع انتظامی سکال هم میلمنو ته خواست کړی دی چې هغوی دې د سیند د اوبو ته د کوزیدو کوشش نه کوي ولې چې هر کال په درزنو تنان د کالام د سیند تیزې اوبه د ځان سره لاهو کوي فیاض ظفر وایس آف امریکا ډیو ریډیو ټلویژن کالام سوات
ز چیوا خزیم
زمانوم طاهرا دی او ز یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او ز سیاست مدار
تعلیم زما حق دی
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېګم او سبق هم په کراچۍ کې ویم
زمانوم کامل خان میا خیل دی د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی
زمانوم ډاکټر زهرا دی او ز هسپتال کې کار کوم
ز د خپل خوخي د ژوند حقدار یم
زمانم زهرا شاه دی زفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلې کوم
ز د نوی زمانه تکړه پختنه يم ز بی بی شیرین يم پاکستان کې هغه مذهبي ډلې چې د خیر خیګړې کارونه هم کوي او مذهبي حواله سره هم مدرسې یا خپل داسې مرکزونه لري چې هلته کې د درس او د تدریس کارونه کیږي یعنی جماعت الدعوه په نوم باندې چې دغه ډله یادیږي نو هغه اعلان کړی دی چې اوس په دوی سیاست کې هم قدم دي او یو سیاسي پارټي به جوړي د ملي مسلم لیگ په نوم باندې چې ډېر زر به د پاکستان الیکشن کمیشن سره دوی رجستریشن یا اندراج هم وکړي جماعت الدعوا هغه ډله ده چې په مشر حافظ سعید باندې د ترهګرۍ یا د ترهګرو سره د مرستو تورونه هم دي تفصیل اورو پیر ولایت شانه
د هند په ممبئی ښار کې دهشتګرد حمله باندې تورن د پاکستان پنجاب ایالت کې شتون لرونکي هند مخالفه جماعت الدعوا ډلې سیاسي جماعت جوړولو اعلان کړی دی اسلام آباد کې خبری غونډې ته وینا کې د جماعت الدعوا مرکزی غړو د ملي مسلم لیگ په نوم سره سیاسي جماعت جوړولو او راتلونکو انتخاباتو کې برخه اخیستلو اعلان وکړ د نوی جماعت ټاکلې شوې مشر او د حافظ سعید نږدې ملګری سیف الله خالد ویل چې دوی په پاکستان کې د اسلامي نظام د نفاذ لپاره خپل مبارزه جاری ساتي او اوس د دغه مقصد ترلاسه کولو لپاره دوی د سیاسي جماعت جوړولو فیصله کړې ده او دا چې په دې اړه به دوی خپل هم فکر ګوندونو او شخصیتو سره د شریکې تګلارې لپاره هم خبرې اترې کوي د حافظ سعید جماعت الدعوا د نوي سیاسي جماعت ترمنځ تړاو په حق له پوښتنې په جواب کې د سیف الله خالد وینا و چې حافظ سعید د مخکې د دوی روحانی مشر دی او اوس د دوی سیاسي جماعت به هم دغه پر رهنمایي کې کار کوي
جہاں تک پروفیسر حافظ محمد سعید صاحب کا تعلق ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی حفاظت فرمائے وہ محسن پاکستان ہیں وہ اس وقت پورے پاکستان کی ضرورت ہیں
دی وای چې پاکستان دا وخت د بهرنی سازشونو ښکار دی او د دې د مخنیوي لپاره د سیف الله خالد په وینا د حافظ سعید غونټ لیډرانو مخې تراتل او مشروالۍ کردار لوبول د وخت ضرورت دی سیف الله خالد د حکومت نه د حافظ سعید د خوشی کولو د غوښتنې ترڅنګ یو ځل بیا هند د پاکستان لوی دښمنو ګرځولو او د هند د واک لاندې کشمیریانو سره خپل مرستې جاری ساتلو یاده وکړه دا په داسې حال چې امریکې لخوا پاکستان باندې په خپله خاوره د حقانی شبکې په شمول ټول ترهګرو ډلو په ضد د کاروایو په معامله فشار کې زیاتوالی راغلی دی او هند او افغانستان هم پاکستان باندې د غیاد هیوادونو کې د اړیګړي ذمهوار ډلو سره د مرستو تورونه لګوي خو پاکستان دا الزامونه ردوي پاکستان کې حکومت مخالف غوندونه او د سیړونکو یو لوی شمیره د هیواد دننه او په خصوصي توګه پنجاب ایالت کې د لاقانونه ډلو په فعالیتونو اندېښنې لري. دې کې یو حکومت مخالف د عوامي نشتلګون ویان زاید خان د جماعت الدعوه لخوا سیاسي جماعت جوړولو فیصله د دوی آئینی حق ګرځوي، خو ورسره زاید خان دغه جماعت د ترهګرۍ سره تړاو په سر سوالونه هم راپورته کوي.
او چې دا کم دغه نظریات او سوچ چې هغه دی عوام ته وړاندې کوي او که عوام د هغوی په معنی لبې کوي، نو دې نه نور هم مذهبي پاټیانې دلته په عمل کې موجود دي. خو دا دا چې کوم سړی مانې قدغن دی او کوم سړی وایي چې دا کوي، نو بیا دا جواز څنګه پیدا کېږي؟ ادارې بیا په دې ولې خاموش کېږي؟ ښه خبره ده، موږ خو دا سیاسي پاټیانې مخالفت چتن نه کړی او موږ وایي چې دا ډېره ښه خبره ده. خو یاره سیاست پکار دی، سیاست په اړ کې دهشتګردي یا بل داسې کار نه دی پکار چې هغه ملک او قوم ته نقصان وي.
روان کال د جنوري د میاشتې راهیسې د پاکستان پنجاب ایالت حکومت امنیت ته زیان رسولو په تور حافظ سعید په حفاظتي ولکه کې اغستې دي او په وروستو کې د ده د نظربندې میاد نور دوه میاشتې غځولې دي. امریکا او هند په کال 2008 کې د هند ممبئی ښار کې شوې ترهګره حملو ذمهوار او منصوبه ساز حافظ سعید بلي. دغه حملو کې د امریکایي وګړو په شمول 1,70 تنان مړه شوي وو. امریکې، هند او ملګرو ملتونو د حافظ سعید جماعت ترهګره ډله ګرځولې ده، خو د پاکستان حکومت لا تر اوسه پورې حافظ سعید جماعت ترهګره ډله ګرځولو نه انکاري دی او حکومت صرف د ده جماعت د شکمنې یا څارنې لاندې ساتلې شوي تنظیمونو په فهرست کې اچولې دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
شمالی کوریا یو داسې هیواد دی چې هغه په وروستیو کې د جوهري میزایلو ازموینې سیوا کړې دي، باوجود د امریکې او د نړیوالو د دې غوښتنو چې هغه د دې ازموینو لاس په سر شي. امریکې سوسو ځله چاینا او جنوبی کوریا ته هم په دې لړ کې د پرمختګونو غمونو اغوستو غوښتنې کړې دي، خصوصا د امریکې صدر هغلی ډونالډ ټرمپ په وروستیو کې د امریکا چین نه دا غوښتنه کړې وه چې هغه په دې لړ کې خپل کردار ادا کړي. اوس مذاکراتو ته شمالی کوریا تیاری دی شي کنه او د امریکای له خوا په دې باندې پابندې نور څنګه سیوا کیږي؟ خصوصا په اوسنی دور کې هم په دې باندې یو رپورت تر کړی دی زمونږ همکار محمد علمگیر خان. راځي چې وګورو نسو
د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن ویلي شمالی کوریا سره یوازنې غوړه لار د میزایلو ازماینې نه لاس اغستل دي چې وښایي دوی مذاکراتو ته تیار دي. خارجه وزیر وایي داسې کم وختونه تیر شوي چې پکې شمالی کوریا چرته د میزایلو لانجمنه ازماینه نه وی کړې. زګړم دا بړومبې او تکړه اشاره وي چې شمالی کوریا د میزایلو د ازماینې نه منی شي. ښاغلی ټیلرسن دا خبرې په منیلا فلپاین کې کولې چرته چې هغه د آسیان هیوادونو غونډه کې برخه اخیستلو لپاره تللی. ښاغلی ټیلرسن زیاته کړه هیله لري چې د روسي ګامونو تاثیر به په داسې راشي چې شمالی کوریا له به بل لار اختیارول وي او کله چې حالات اجازت ورکوي نو موږ به د شمالی کوریا په راتلونکي باندې باس تکینو کم نه بچ دوی مطمئن وي او ترنه اقتصادي وده موندلی شي. د شمالی کوریا کامی میډیا د حکومت په دې اړه یو بیان هم جاری کړی کوم کې چې د ملګرو ملتونو په ځان لګیدلې نوې بندیزونه یې رد کړي او امریکا نه د دې لس چند غټ بدل اغستو جمعنې پکې تکرار کړي. په بیان کې ویلي شوي بندیزونه دوی د خپل اټومي پروګرام پر سر خبرو اترو ته نشي کینولې. شمالی کوریا وایي دوی به د انصاف په خاطر ګامونه پورته کوي، خو بیا یې د دې خبرې وضاحت نه دی کړې چې دغه ګامونه به سوي. بیان اخر کې وایي کو امریکا د ځان او شمالی کوریا په منځ کې د سمندر له وجې ځان محفوظ ګڼي نو دا ځان له دوکه ورکول دي. د امریکا صدارتي ماڼۍ لخوا په دې باب جاری او بیان کې ویلي شوي صدر ډونالډ ټرمپ او سویلي کوریایي صدر ښاغلی مون په یو ټلیفوني تماس کې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا نوې قراردادونو هرکلی کړی او ژمنې تکرار کړي چې دغه قرارداد پالنه به کوي او په نړیوالې ورورولۍ غږ کړی چې دوی هم داسې وکړي. پرون چین هم شمالی کوریا باندې غږ کړی چې د اټومي او میزایلي ازماینو نه د لاس واخلي او زیاته کړه چې شمالی کوریا د نړیوالې ورورولۍ د صبر امتحان نه اخلي. د آسیان غونډې په ترڅ کې د چین خارجه وزیر وانګ یی خپل یو بیان کې د ملګرو ملتونو په شمالی کوریا د نوې بندیزونو قرارداد ملاتړ خود. امریکا د چین په ملګرو ملتونو کې د شمالی کوریا قرارداد ملاتړ هرکلی کړی، خو دا یې هم ویلي چې دوی به ګوري چین څومره دغه قرارداد عملي کوي. چین دین وړاندې همیشله د شمالي کوریا ملګری پاتې شوی او ورسره هر کال د یو بلین ډالر نه زیات کاروبار او تجارت کوي. د ایشیا لپاره د امریکا ستر ډیپلوماټي میرمن سوزین تھورنټن خبریالانو ته په دې اړه ویلي، په خوا د چین د کاروبار د لاسه به پیونګ یانګ خپل وسله نوره مضبوطوله، مونږ اوس دا یقیني کول غواړو چې چین اوس ته د بندیزونو سخته پالنه وکړي او د پخوا په شان یې لوبانو نه کار وانخلي.
تاسو به د سمارټ فونز او د سمارټ بلبونو نوم خو اوریدلې، خو وس مارکیټ ته راغلي دي سمارټ شوز. یعنی دا هغه قسمه پیزار دي چې د سمارټ فون په شان ډیر څه کرتبونه تاسو ته خودلی شي، او د دې په دې کې یو وړوکی ایل ای ډی کمپیوټر شانتې هم سکرین لګېدلی دی. نو دغه سمارټ شوز ته چا د پاره دي، د څه د پاره دي او څنګه ښکاري، په دې باندې به تاسو ته یو رپورټ وړاندې کوي عدنان رشید.
سمارٹ فونز نه پس اوس د سمارٹ بوټانو دور دی. دا ګډا کوونکی د ایل ای ڈی بوټان چې اور پی نومیږي نمایش کوي. دا نوی بوټان د جاپان یو الیکټریکل انجینیر ډیزاین کړی دی.
مونږ یو داسې بوټ ډیزاین کوو چې خلک یې پخپو کولی شي، او زمونږ کوشش داو چې دا بوټان آرام ده او دوامدار وي. دا یو غټ چیلنج وو چې مونږ ترسره کوو. په دې بوټانو کې درې سنسرې لګېدلې دي. دا بوټان د یو کمپیوټر سره تړاو لري او موږ معلومولی شو چې دا په څومره رفتار او په کم زاویه مخ پر وړاندې ځي.
هر یو بوټ کې 50 ایل ای ڈی بلبونه لګېدلې دي، او یو تن کولی شي چې د موبایل اپلیکیشن په لاس دا کنټرول کړي.
موږ د بوټانو سره د موبایل اپلیکیشن آیفون او انډروید لپاره مفت ورکوو، او تاسو د دې سیټینګ په خپل کولی شئ. دې سره تاسو رنگ او آواز خوښولی شئ. کله چې منظر بدل شي نو آواز او رنگ ورسره هم بدلیږي.
دې بوټانو کې داسې پروګرام ترتیب شوی چې پخپو کوونکي ته کله ایمیل راشي او یا ټکست میسج، نو دا پخپل رڼا کوي او لار هم ښایي چې تاسو ته په کوم طرف تلل پکار دي.
دا بوټان پخپو کولو سره زه د ژوند نه ډیر خوند اخلم، او په خاص توګه کله چې زه د شپې ګرځم په مخه لاندې ګورم.
راتلونکي وختونو کې کېدای شي چې د رڼا دا بوټان د صحت یو اپلیکیشن سره مارکیټ ته راشي.
اوس درته وړاندې کوو یو مطبوعاتو ته کتنه چې زمونږ همکار مختار خلیل صاحب وړاندې کوي.
د پاکستان دریم ځلی پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف چې دا ځلی د بډو رشوتونو په تور کې د سپریم کورټ د یو فیصلې له سبب د خپلې کورسۍ نه لاس وینځلی دی. د چهارشنبې په ورځ د عوامي رابطې په مهم اسلام آباد نه لاهور ته د سړک د لارې د تلو او ځای په ځای خلکو سره د لیدو د خپل پروګرام اعلان کړی دی. د امریکې د مشهورې ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو تازه ګڼه کې پاکستان کې د مکمل جمهوریت راوستو د میاں نواز شریف د امیدونو په موضوع یو تفصیلي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکلې شوې دي چې د سپریم کورټ د فیصلې تر مخې د میاں نواز شریف لری کولو ته که ځینې خلک د جمهوریت د کامیابۍ نوم ورکوي، نو نور ډېر خلک ورته د زورورو قوتونو لخوا د عوامي رایې خیال او د قانون د بالادستۍ د خپو لاندې د چقولو کاروایی وایي. سپریم کورټ د میاں نواز شریف خلاف مقدمه کې په همدا قسم تورونو کې ککړو نورو کسانو باندې سترګې پټې ساتلې دي. همدغه وجه ده چې ډیر خلک شک کوي چې ټوله لوبه میاں نواز شریف ته جوړه کړې شوې وه. نیویارک ټایمز لیکي چې د پاکستان طاقتور فوج یو ځل بیا د خپل مضبوط رقیب یعنی وزیر اعظم نواز شریف نه خلاص شو. دا اوس نه ده معلومه چې فوج په خپل قسمت د دې غم نه خلاص شو او کنه څه منصوبه ورته ساده کړې وه. اخبار لیکي چې پاکستان غوندې د کمزورو جمهوري ادارو د ملک دپاره د نواز شریف برطرفي د آمریت او د جمهوریت په منځ کې د ملک د ګیرېدو واقع ده. اگر که د نواز شریف خلاف فیصله د انصاف د بیرغ د جګ ساتلو په نوم شوې ده، خو ورسره ورسره دا خولې هم واضح شوې دي چې دې انصاف له صرف یو تن یعنی نواز شریف خوښ کړی شوی و. مضمون زیاتې چې ریاست خو د یو وزیر اعظم د لرې کولو خپل طاقت ښکاره کړو، خو د وزیر اعظم ووټرانو ته هم د دې خبرې څرګندونه وکړه چې د دوی د خوښې د وزیر اعظم په ځای په دوی د خپلې خوښې تن د وزیر اعظم په حیث تپلی هم شي.
ګرانو کتونکو اوریدونکو، د ټلویزیون خبری خبرونه هم دیزی کې سرته رسیږي. پس د دې به تاسو د نیمو شپو سندرې خوند کوي پروګرام ته غوږی. کوربه به سردار علي ټکر، زه سمینه احسن او زما همکار رحمان منیری تاسو نه اجازه غواړو. الله پامان.